السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. تاند څنګ او درسي ساعت. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. هله چې دا دواړه خبرونې را سره واوري، دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د خبری برخې په راپورونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړ دي. دغه راز به واوري چې ایران تازه له هغه هیواد 15 زره افغانان وطن ته ستانه کړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لاره لا نه ده خلاصه شوې. دا غینا علاوه د ډنډي پټان لاره هم بند شوله او د انګور وړۍ په خوانه بند وه او همدارنګه د چمن لاره بند ده. درې میاشتې کېږي نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي، نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لاره د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره پورې به یې بې ویزې او پاسپورټونو تګ راتګ کاوه، او پاکستانی چلوونکو هم کولای شوی چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوې او بیا خلاصې شوې، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي. دا لارې داسې مهال بندې شوې چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میګاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوری نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شل اوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په 2-3 لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په 3 لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په ښه معیار لوبه وکړه، خو د هند د پیاوړې لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسېدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 20 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 ورځې سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړې. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزې د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22مه د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د افونت لستونز سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو له خبرولو پرته د جدي مراقبت په څنګه کې بستر شو، او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9مه پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دی چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري، او آستن ویلي دی چې له ولسمشر بایدن څخه د دې خبرې د پټولو علت د دې ناسم قضاوت و. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پایل کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې تاندې څنګه او درسي ساعت اوري. په تاندې څنګه کې د ځوانانو اړول مسلې راخستل شوي، او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دا پروګرامونه ورسته راځي، خو دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. د سر پر راپور کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري. په هرات کې څه باندې درې میاشتې وړاندې مرګونه زلزلې شاوخوا یو نیم زر کسان مړه کړل، او د 2000 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. تفصیل له اسمت څاروان اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیز کې نږدې 3000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه خپل دوه کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. د پنځه کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هنجګه خېل سرد شه هم نمیتونم خوښین.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنی خورکې د چټخېږي، د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیټډ پرس خبري اژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان په داسې یو وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته، او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمیر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي، د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالر بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل تیم اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نو موارد زیاته وی چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپل پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په ومه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړسولې، او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د سلسلو لزرو زیات کسان ووژل، او شاوخوا 20 زره کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومیردل چې په هرات کې له مرګونو زلزلې څخه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لسګونه زره ماشومان لا هم دغه زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بلورته د ایران حکومت په وروستوي کې څه باندې 15 زره بی اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدوزو ولایتونو ته راړولې دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دې وروستوي کې نږدې 14 زره بی اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 11 زره نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بلورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادور.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 15 زره نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تېرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,255 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تېرو ونه کې د 11,609 شپته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویل دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی لړلې یو چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته ویل
محل ارزش یادم است کې شکایت
هر هغه شی به می پیاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کیدلو کنځل یې راته کولې. زما مړی وه او لاسی مات شو. په ډیر بد وضعیت کې خپل څلور ماشومان سره افغانستان ته ستنه شو.
خالصان برګش
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشتي د نیولو او ایستلو لامل اندېښمن دي. د دې کډوالو لړلې حافظ نایبي ازادي رادیو ته وویل
د سیرز مشکاسان
لدري ورځ راي سیمه پوتات کې هرڅه ختم شوی بهر نشم تلای غختل مخار تلاش مول بازار څخه وریږي غوړی بانجان او نور شیان راوړم خلويري نشم واتلای زموږ وضعیت خراب دی اسناد نه لرو په خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو
سجا گرفتار نشم.
تر دې مخکې ځینو ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 1500 ډیر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایرانی چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کیږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400 زره افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدوم روا و سم رازو اونیزو پروګرامونو ته لمړی هم تاندې څنګه او ورپسې درسي ساعت لې یادمه باسي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې خو وي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو ګورې سره لار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینکه دي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.